السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمېر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتومبای والد دریزه هرکلی کړی دی. اوتومبای و ویلي د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې په ټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 10 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان دا مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې 2 میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لری کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز بریټ په پایله کې وژل شوی. لک تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبریالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له 2 ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دله شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. 9 کلن پاول دروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس یې ونیوه. په داسې حال کې چې دروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورن دی، د روسیې سفارت د دغه روسی ملیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې سات د خبری ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق العضویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د کلنی حق العضویت د نه سپارلو په خاطر د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړی. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر که څه هم د افغانستان د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړی، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغېزمنېږي. ریچارډ بنت ساګه وړم کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیره بیا د ښځو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړی د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروستی وار هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څانګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حقوقو ځوابیت د نه سپارلو په اړه دلایل نه دي وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړی دی. سږ کال له مې میاشتې راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900,000 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حقوقو عضویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 200 میلیونو ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوروړي هیوادونه خپل حقوقو عضویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکي له خطر سره مخ کیږي. اسوشیټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو دا څانګه د نړیوالې ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو سږکال اړ دی چې لګښتونه ډېر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو 150 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حقوقو عضویت یا پوره یا نه دی سپارلی. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړې چې د خپلو 1,000,000,000 ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچن وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به د ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي. دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي. د راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي، د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوې کمې شوي، تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغېزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغېزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګ بریده د 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې منلی و. د 2021 کال د اګست 26 برید کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری بللی، خو دغې ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 لدی کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستان د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغې ورځ دلته وم، 26 د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم، ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دکې 1/2 ساعت شاوخوا وتلی و. بیا ما همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، د سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د هغه بریچ چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میثم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم مکاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړی وو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانغه لور واخلو، هغه ماشوم واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري، نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم، نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیور لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیور ته نکاح کیږي.
اوسه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي، د دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي، د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزتي وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپله زموږ